واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې جوړی زنځرانی سوسیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري ملګری ملتونو وایي سکال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پیمو تولید 10% زیات شوی دی د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ڈی سی په افغانستان کې د پیمو د تولید په اړه په رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په روان کال کې 1.3 ټن افغان تولید شوی چې ورسره د تیر 2023 کال په پرتله د اپینو تولید کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی ملګر ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د چهارشنبه په ورځ نومبر 28 په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د دویم پرله پسې کال لپاره د اپینو تولید کچه د 2023 کال په پرتله ټیټه پاتې شوې ده او د اپینو تولید د 2023 کال په پرتله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کر کې بندیز ولګو 93% ټیټ پاتې شوې ده د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پکر او اپینو پکارولو بندیز لګولې و د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او جنو په وړاندې د زپونکو پالیسي او کړنلارو په دوام جوړه اندېښنه خولې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د هغه غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو په اساس په جنایي کړنو تورن دي یو موثر عدلي بهیر ته ود ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوال 14 کمپاین د پیل یو ورځ وروسته د اکسپټول د شبکه کې د خلکو غوښتي چې په دې تړاو دغه سازمان غوښتنلیک دی لاسلیک کړي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو د جنسیت په بنسټ د زورونی کمپاین یو داسې شدید جاذب لرونکي او سیستماتیک باندې لري چې په مجموعي ډول د کړنې او پالیسۍ د یو زورونکي سیستم نه چې هدف یې په ټول هیواد کې د خزو او جنو متی کول او سندې ته کول دي منشا اخلي د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د طالبانو د هغه غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو د مخې پرې د جنایي جرمونو تر سره کولو شک کیږي باید یو عدلي بهیر ته وده ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقونو د سرغړونې 3 قضیه یې ثبت او مستند کړی دي یوناما د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 په افغانستان کې د رسنیو ازادي تر لاسلیک لاندې خپور شوی رپورت کې د خبریالانو د خپل سرو نیولو شکنجو ناوړه چلچلن او غواښونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلی ده د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي استخباراتو په خواني مشر ریچارډ ګرینل د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې نوموړی د نومبر په 26 په خپل رسمي ایکس پوخانی ټوټر باندې لیکلی چې عمران خان را خوشی کړی ګرینل چې د ټرمپ د ولسمشری په 13 دوره کې په جرمني کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی دی دا غوښتنه روسه تر هغه کړی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف زرګونو غړو د خپل رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی د عمران خان په لویانو د نومبر په 13 احتجاج پیل کو خو د نومبر په 26 د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور او د عمران خان د میرمنې بشرا بيبي په مشرۍ زرګونه احتجاج کوونکي اسلام آباد ته داخل شول او ډي چوک یا د جمهوریت سلورلاري ته ځان ورسو د پختون چګورنې غورزنګ پي ټي ام مخکخ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان په خوانی استاد علي وزیر د پنجاب په بیلابیلو زندانونو کې د 100 بند تیرول وروسته د بلوچستان ایالت پولیسو نیولې ده د علي وزیر موټروان او نجدي ملګری بادشاه پختین د نومبر په 26 په فیسبوک ټولنیز شبکه د هغه له عکس پرول سره لیکلي دي چې لس ورځې کیږي چې پولیسو علي وزیر د بلوچستان ایالت د لسویلی ولسوالۍ هب خارګوټی ته راوستي دي د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې سنتکام د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 خبر ورکړی چې په سوریه کې د ایران په لوه یو وسلواله ډلې د وسلو او مهماتو زیرمه د هوایي برید په ترس کې د منځه وړی ده سنتکام په خپل رسمي اکسپانه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې په سوریه کې تر سره شوی برید د هغه ایران په لور ډلو د ورستې وبریدونکو په جواب کې شوی کوم چې په امریکایي ځواکونو بریدونه کړي. په اعلامیه کې راغلي دغه برید د ایران د ملاتړ نه برخمنې ډلې د وسلو او مهماتو په زیرمو د دې لپاره ترسره شوی چې د دې ډلې د راتلونکو بریدونو د پلان جوړونې او اجرا کول وړتیا له منځه یوړل شي. د حماس غورځنګ یو لوړ پوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په لبنان کې د اوربند ټینګېدو هرکلی وکړ او ویل چې حماس د غزې په تړانګه کې اوربند ته چمتو دی. د حماس دغه چارواکي فرانس پریس ایجنټس ته ویل موږ په مصر، قطر او ترکیه کې منځګړو ته خبر ورکړی چې حماس د اوربند موافقې او د بندیانو د تبادلې لپاره یو جدي معاملې ته چمتو دی. هغه اسرائیل د اوربند د تړون په مخنیوي تورن کو. حماس په یو بیان کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر شو ویل د لبنان سره د دښمن موافقه کول پرته لدی چې خپل مخکیو شرطونو ته ورسیږي د ځواک لاري د منځني ختیځ د نقشې د بیا رسمولو په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فکرونو د شندولو لپاره یو مهم ګام دی. درنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مده امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی په دا رپورت واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وایي چې نړیوال ټولنه باید د طالبانو د حقوقو غوړو د حساب ورکول لپاره چې د نړیوال قوانینو پر اساس پر جنایي کړنو تورن دي یو مؤثر عدلي بهیر برابر کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې سش کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افیونو تولید دیش په سلو کې زیات شوی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د میرمنو پر وړاندې د طالبانو تګلارې تل د نړیوالو او د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو په سر کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې پاڼې په خبره شوی یوې ویډیو کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د ځپونکو کړنو په تړاو د پنځو اقداماتو یادونه کړې.
لومړی، د ښځو د حقوقو او د جنسیت د برابرۍ د ودی او ساتنې په برخه کې د ټولو لارو لمنځه وړل. دویم، د ښځو انجونو خوانځیو او لوړو زده کړو بندیز. دریم، ګواښول، تبعیض، بخپل سر نیول او د ښځو د حقوقو د مدافعینو بندي کول. څلورم، په سیاسي، ټولنیز او کلتوري چارو کې د ښځو پر ګډون بندیز. او پنځم، د اتیا سختو پالیسیو عملي کول چې د ښځو ازادي ځپي.
د دوه پنځو اقداماتو ور اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په ګډ راپور کې لیکلي چې په دغه هیواد کې خزینه خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو له ځنګړو محدودیتونو او تبعی سره مخ دي.
دا راپور چې د 2021 کال د اگست 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر دیشمې پورې د بشري حقوقو د مختلفو سرغړونو او په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د اندېښمنو تمایلاتو جزئیات وړاندې کوي. خبريالان د رسنیو کارکونکو او د رسنیو بنسټونو د سانسور او د معلوماتو د ترلاسه کولو په وړاندې د محدودیتونو په سختیدونکو چاپیریال کې فعالیت کوي. خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو لځنګړو محدودونکو او تعبیزی اقداماتو سره مخ دي چې د دوی د کارکولو وړتیا په ژوره توګه محدودوي.
طالبان ټینګار کوي چې د بیان ازادي د اسلامي او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر ځای د شریعت پر وړاندې د مرمنو ټول حقونه خوندي دي. په یو بل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله د امر سره په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوې ده، خو د تیر کال په پرتله د اپینو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
په 2023 کال کې د اپینو تولید 403 ټنو ته رسیدلی دی، که څه هم دا شمیر د 2023 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي، خو بیا هم د 2022 کال کچې څخه 3% کم دی.
دغه ریپورت زیاتوي چې سکل په افغانستان کې په 2700 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. طالبانو تل د ملګرو ملتونو په ریپورتونو کې دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د کوکنارو کرکیله نشته. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې ککړه هوا د خلکو لپاره جدي روغتیایي ستونزې رامنځته کوي. د خراب هوا تر ټولو لوی علت د نقلیه وسایلو څخه د زهرجنو ګازونو خپرېدل دي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حکومت غواړي دا وضعیت بدل کړي او هدف لري چې د 2030 کال پورې 10% نوي موټرونه او کوچنۍ لارې جوړ کړي چې په پاکې انرژي یا برېښنا د چلېدو وړتیا ولري. تفصیل پر پټ کووري.
دلته د پاکستان پستر سوداګریز خار کراچۍ کې یو ډول زهرجن لوګي خار پوخلې دي. ماهرین وای خطرناک لوګي د لویش میر موټرو، ساختمانی او صنعتي کارونو او هم د غرنګ د جمی د غنمو د کرلو د فصل په پیل کې د فصلونو د سوځولو لکبلا رامنځته کیږي. د هوا ککړتیا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اندېښنې وړ ده او د خلکو لپاره جدي روغتیايي ستونزې رامنځته کوي. د رواني میاشتې په پیل کې د پنجاب ایالت د هوا د ککړتیا له امله بیړنې روغتیايي حالت اعلان کړو او دوا لوی خارونه کرنتی کړیو. د دې مسلې د حل کولو په هڅه کې حکومت غواړي 30% برېښنايي یا هایبرید ګاډي رامنځته کړي. یو برېښنايي موټر په تیلو چلیدونکو انجن، یو کوچنی برېښنايي موټر او یو وړا بیټری لري چې په ګډه فعالیت کوي او د تیلو د سوځېدو اندازه کموي یا د موټر فعالیت لوړوي او یا دواړه کارونه کوي. برېښنايي موټرو په هیواد کې لا دمخه شهرت ترلاسه کړي ځکه چې دغه ډول موټرې کما انرژي غواړي.
دا د پیسو په سپمولو کې مرسته کوي. سپما نن ورځ د یو عام سړي لپاره خورا مهمه ده. دا تاسو سره د پیسو په خوندي کولو کې مرسته کوي. تاسو کولای شئ هغه مقدار بیرته ترلاسه کړئ چې تاسو د برېښنايي موټر سایکل په کارولو سره د 2 څخه تر 3 کلونو پورې په پېټرولو او ترمیماتو لګوي. بیا نو دا تقریبا وړیا ده.
د کراچۍ د اوسیدونکو رؤف خان لپاره د هوا خرابېدونکو کیفیت یو جدي اندېښنه ده.
کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے ڈیر کا کر دے ہی چوک دے بسنو حالت نہ گوری دو ڈیر خطرناک لوگی خبرمی یا سڑکوں نہ کھنڈو کا پر دی دوڑشتا دا ٹھول شان یو زہر جن چاپریال تشکیل دی
دا چاپریال ساتنی یو کارپو مسعود لہر وائی پاکستان با ڈیر وقت او پانگو تا اڑتیا ولری چی دا اسنی وضعیت نہ زانبو باسی
بہت ہیلپ ہوگی کیونکہ
دا ډیر امرسته وکړي ځکه چې د کاربون د اخراج د برخه د موټرو څخه د کوم دا د نوې کیدون کې انرژي ته واړو دا بلوي تاثیر ولري. مګر 2030 کال ډیر لري دی لدی مخ کې ډیر ځانونه په خدای شي. د پاکستان د هوا کیفیت دومره خراب دی چې زه فکر کوم تر 2030 کال پورې به ډیر څه له لاسه ورکړي وي.
د موزیر گیسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره او د هوا د کیفیت ښه کول لپاره مسعود لہر په کراچۍ کې یو خاري ځنګل جوړ کړی دی. هغه وای هم دغه ډول خارش نزیونه او خاري ځنګلونه مهم دي او کابل ویشمیر کې دغه ډول سیمنوي په پاکستان کې به د ژوند کیفیت خورا خراب وي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د نړۍ ګڼو هیوادونو د اسرائیل او د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله ترمنز اوربان د قرارداد هرکلی کړی دی، خو داسې نشې نشکاري چې دغه قرارداد دی په غزه کې د اوربان او د برمته سوو د ازادۍ دو بهیر ګړندی کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
په پلازمینه بیروت او د لبنان پر نورو خارونو د اسرایلو د بریدونو او د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله لخوا پر اسرایلو د راکټي بریدونو ورسته د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سې شنبه په ورځ د دواړو متخاصم لورو ترمنځ د اوربند هرکلای وکړ.
effective at 4 a.m. tomorrow local time
سیمیز وخت سبا سهار د څلورو بجو څخه به په ټول لبنان او د اسرائیل په سرحد کې جګړې بندي شي. دا داسې طرح شوی چې د تل لپاره به د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لامل شي.
بایدن د سې شنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تر وینا وروسته خبري وکړې. د اسرائیلو صدر اعظم په سرحد کې له یو کال جګړو وروسته چې نخته لومړی د حزب الله لخوا د غزې د جګړې په سر پیل شوې وه د اوربان سره هوکړه وکړه، چیرې چې اسرائیل د ایران د ملاتړ څخه د بلې برخمنې ډلې حماس سره په جګړه کې دی.
د متحدو ایالاتونو په بشپړ درک سره موږ د پوځي اقدام بشپړه ازادي ساتو. که حزب الله توافق څخه سرغړونه وکړي او ځان په وسلو سنبال کړي موږ به برید وکړو. که هغوی سرحد ته نږدې د ترهګریزو بنسټونو بیا جوړول پیل کړي موږ به برید وکړو.
نتانیاهو وایي په کار ده چې اسرائیل په غزه کې پر عملیاتو چې تیر اکتوبر پر اسرائیلو د حماس اورپکې ډلې له برید وروسته پیل شوي او د ایران لخوا په ګواښونو تمرکز وکړي، خو داسې نښې نشته چې په لبنان کې اوربند به په غزه کې د اوربند او د حماس له قاعده د برمته شویو د خوشي کېدو لامل شي.
Over the coming days,
متحده ایالات به پر اتلونکو ورځو کې یو ځل بیا د ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل او نورو سره په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډې ته په وینا کې د اسرائیل حکومت په جنگي جنایاتو او نسل وژنه تورن کړ او د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا په غزه کې د جګړې له امله د اسرائیل د مشر د نیولو د امر هرکلای وکړ.
موږ ټول د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې مکلف یو چې د نیواک او اپارتاید په وړاندې د خپل حق د ټاکلو په برخه کې د فلسطینیانو د قانوني او مشروع حقونو په ترلاسه کېدو کې مرسته وکړو.
د شوي اوربان له مخې به اسرائیلي ځواکونه د لبنان، اسرائیل له سویلي پولې څخه په شا شي او حزب الله به د لیتاني سیند شمال ته ولاړ شي. پلان د لبنان پر ځواکونو چې د اسرائیل او حزب الله په جګړه کې ښکیل نه دی غا کوي چې د دواړو متخاصمو لورو ترمنځ په پراته ساحه کې غزمې وکړي. متحده ایالات او فرانسې به پر اوربان څارنه کوي. د پاتسي ویداکس ور راپور سمې الله جلال زای د امریکا راګ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، روسیه چې په اوکراین کې اټومي ورتیا لرونکي توغندې کارولې او د اوکراین او لویدیځو قدرتونو سره یې پوځي شخړه هم زیاته شوې، چیرونکو وايي مسکو اوس د ډونالد ترامپ د لوړی مراسمو ته منتظر دی. په دې اړه د امریکا ژغ خبريال ریکارډو مارکینا رپورټ را لېږلې دی او تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د نومبر په میاشت کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین اعلان وکړ چې روسي په اوکراین کې د اټومي ورتیا لرونکي هایپرسونیک توغندي کارولي. د روسي دغه اقدام د پښتنې راپورټ کړی چې په واشنگټن کې ترامپ ته د واک د انتقال نه یوازې سونی مخکې د شخړې پراخیده سمانه لري. د روسي د ستراتیژیکو توغندیو د سنگ مشر جنرال سرګی کاراکایف د خپل نو توغندیو په ویجاړونکو ورتیا او ټینګار وکړ.
د ټاکل شوی وظایف او د وسلو د اندازې لمخې دا کولای شي په ټولو پا اخلاقي اهداف ته ورسیږي.
پوتین ویل چې د روسي توغندې د بایدن لخوا یوکرين ته په روسي کې دننه د امریکایي راکټونو د وشتلو د اجازه په جواب کې توغولې دي. هغه ویل چې موخه د روسي ورتیا په ډاګه کول دي چې کوو غاړي د ناتو په خوره کې بریدونه کولای شي. سارون کې وایي د توغندې او بریدونه د دوانو روسي او یوکرين د ستراتیژي برخه د چغاړي مذاکراتو ته په پوره قوت حاضر شي. کرملن د متحده ایالاتو تلونکو ولسمشر جو بایدن تورنوي چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه حسي سبوتاج کوي چې لمخې غواړي د جګړه په سمدستي توګه پایته ورسوي لکه څنګه چې ټرمپ د خپل کمپاین په محل جمله کړی و. دا هغه تورونه دي چې روسي مخکې هم لګولې دي.
بلا شکا په 2014 کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د کار په لومړۍ اونۍ کې د روسیې سره د هغه د عادي خبرو پلانونه تر ډېره حده زیانمن شوي وو. زه دا امکان نه لرم چې اوس هم د وضعیت خرابولو هڅې موجودې وي.
خو په واشنگټن کې ځینې وایي چې په سپینه ماڼۍ کې ډونلډ ټرمپ یې اول څوک خو روسیې د جګړې ختمولو ته لیواله نه ده.
دا
جګړه د مخه د روسیې د نخبګانو لپاره په یو عادي کار بدل شوی کوم چې غواړي دا جګړه دوام ومومي ځکه چې اقتصاد وده ورکوي او که دا ودرېږي څه به پېښ شي. هغه خلک چې اوس په واک دي چیرته ځي؟
په عین حال کې په مسکو کې د یوري لیوادا تحلیلي مرکز یو نوی نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې خلک غواړي په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مذاکرات وشي. په یوکرين کې د ګالب د سرنځي ادارې یو نظر پوښتنه ښایي چې 250 سلنه یوکرينیان هم غواړي چې هواد څومره زر چې کېدې شي د مذاکرات لپاره جګړه ختم کړي. کچرته دا نظرونه په پام کې ونیول شي نو د ترامپ لپاره ممکن ده چې خپل پلان په اسانه پلي کړي او توان خووي د اوربن لپاره خبرو ته وحاسبي. دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسي امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د نړۍ د تر ټولو ستر پوځ د رهبری لپاره داسې یو کس ټاکلی چې تمه یې نه کېدله. ټرمپ د فاکس نیوز تلویزیونی خبرونو یو کوربه پیټر هیکزت چې د امریکا په پوځ کې کار کړی د دفاع وزیر په توګه نومول دی. په پینټاګان کې د امریکا ژغ خبریاله کارالا باب په دې اړه رپورت لري او تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
پیټ هیکزت د امریکا د ملي ګارد تجربه لرونکي سرتیری دی چې په عراق، افغانستان او ګوانتانامو کې دنده ترسره کړې ده. او د فاکس او ملګری په نوم د تلویزیونی برنامه په خوانای کوربه په حکومت کې یا د یو لوی سازمان د مدیریت تجربه نه لري.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر غیر معمولی انتخاب دی. دا مقام ډیر تجربه ته اړتیا لري. تما دا ده هر څوک چې د منصب ته انتخاب دیږي باید د مدیریت لپاره د پام وړ تجربه ولري.
اکسټ د دفاع په وزارت کې د څو بدلونونو په وړاندیز شهرت وموند چې په هغه کې په پنټاګون کې د تنوع، مساوات او ټول شمولیت سره مخالفت شامل دي چې دا یې ویښتیا بولي.
زمونږ په لیکو کې تور، سپین یا خړ نشته. مونږ ټول زرغون یو او زمونږ د وینو رنگ سور دی. زمونږ قوت زمونږ په تنوع کې نه دی بلکې زمونږ په یووالي کې او زمونږ د ملت خپل کورنۍ او تر ټولو ډېر له یو بل سره زمون پمینه کړي.
اکسټ له هربي مقامونو څخه د خزو د لری کولو وړاندیز هم کړای دی.
زه مستقیم وایم مونږ باید خزې په جنگي رول کې ونه لرو. مونږ د دې کار موثریت نه دی لیدلی. مونږ جنگي کړي نه یو بلکې جګړه یې لا پیچلې کړې ده.
ټرمپ خپل نوماند یا انتخاب چې د هاوارد او پرنسټن په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي سخت او خيار او د امریکا واقعي مدافع بللای دی. د هگزت له نومولو وروسته پراغه په 2010 کال کې د جنسي زورونې د تورونو راپورونه خپاره شول. هگزت هغه مهال مقابل لوري ته پیسې ورکړې وې چې په وینا یې مسله عامه نکړي. هغه دا هم وایي چې دغه رابطه د رضایت په اساس شوې وه. د سنا اکثریت باید هگزت ته د اعتماد رای ورکړي.
موضوع په بشپړ توګه وڅېړل شو او زه په بشپړ ډول له دې توره پاک شوم. په دې حق له نور څه نه وایم.
که څه هم جمهوریت غوښتونکو اوس په سنا مجلس کې اکثریت دي، خو شنونکو وایي چې په حربي مقامونو کې د ښځو په وړاندې داغه دري سره چې اکثره په کانګرس کې زوړ فکر بولي دا داغه د تایید ضمانت نشي کولای.
څنګه چې زه سناتورانو ته ګورم، لکه سناتور جوني ارنست، هغه په خپل یو کده او په خوانی عسكر ده چې د جګړې تجربه لري. زه ډاډایم چې هغه به د نومان لپاره د هغه د دریس پړه په زړه پورې پوښتنه ولري. نو زما په نظر دا به وډیره ستونزمنه مسأله وي.
منتخب ولسمشر ترامپ په خپل لمړی دوره کې د دفاع وزیرانو سره ستونزمنه اړیکې درلودلې. یو له دوی څخه د دفاع په پوښتنه وزیر مارک هسپر و چې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب بللای وو. چارواکی وایي ترامپ ته د هگزت وفاداری قوي ده.
او د خوست په ولایت کې یو ځوان لسکونو ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. د زده کړو په دې مرکز کې چې په لسکونو ماشومان په زده کړو بوخت دي، نیمایي انجونې دي. د دې ټولګي زده کوونکي او د ماشومان د کورنۍ مشران له ولایتي چارواکو غواړي چې له زده کړو محروم ماشومان ته نور ښوونځي هم جوړ کړي. شمس آریان په دې باره کې رپورت لري.
د خوست په مرکز کې د فرار په نوم هغه کلی دی چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 400 داخلي بې ځای سوي کورنۍ پکې میشتي دي. د همدې سیمې لسګونه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسي خورا سخت دي. د سیمې یو تن ځوان عبدالمالک جوهر ورته په خپل کور کې د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده.
دلته د بیلابیلو ولایتونو خلک دی، لکه لوګر، پکتیا، پکتیکا، داس د خوست، د زینو لسالیو اوسیدونکو دلته اوسېږي. او د دوه میاشتې کې چې دغه کورس مو دلته پلاړه چولې ده، دغه هغه څوک دي چې دلته اکثرا غریب، بیوزله، یتیمان دي. د ورځې په شاخه او درنو کارونو باندې بوخت دي. او د مخام له طرف البته بیا مازګر له طرف دوی ته مونږ دلته ټولګي چمتو کړی ده. دوه ټولګي یو سهار کوي، هم د مخام نه وخت یو ټولګي مورته پلاړه چولې ده چې تقریبا تر 500 پورې زده کوونکي زموږ سره دلته سب دي، او تر 1400 پورې انجینر.
شاغلی جوهر وای چې اوس مهال دا ټولګي د نوموړي د ملګرو په شخصي لګښت پر مخ بیایي. نوموړي د مرستو د غوښتنې ترڅنګ وای چې تر اوسه هیڅ پوسیسې او اړوند ادارو د دې ټولګي مالي ملاتړ نه دی کړی.
دا ټولګي تر اوسه پورې موږ خپل حمایت کوو د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خو شو کې ملګری دي، د غوښه خچند اورته کوو د ټولګي ته کتاب شو کلمر باندې خلو. حتی دوی دومره مزي په دې خپل دي وختان جوړولو پیسې هم نستور سره کله کله موږ په خپل دلته وبختان هم ور باندې اصلاح کوو. د لفر چې خپل هوادوال مودي لکه ورونه وبچان داسې مودي تر اوسه پورې کوم مساتو یا د بهاني وزارت یا ریاست زموږ سره دې برخه کې هم کار نه کړی.
ورته محل کڅه هم د همدی ټولګي زده کوونکو خوشتي، خو د همدې سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د ځینو ستونزو له امله تر ډېری ماشومان ښوونځیو ته نه ستلای. او همدا ټولګي د دې سبب سوی دی چې په سیمه کې ستاسو ماشومانو ته د لمړنیو زده کړو زمينه برابر کړي.
زه غواړم چې خپل علم ترلاسه کړم. زه عبدالمالک جوهر نه ډېره مننه کوم چې موږ یې اصلاح او خپل زده کړه علم موږ ته راځه کړ.
د مؤسساتو او خپل طلبات ته متحد لرو چې په دغه ځکه چې مکتب جوړ شي، هاته وړي جونې او ور شاګردان دغه ټول به تعلیم ول شي. دی وی خوخ به دغه شاګردان زده کړو کې او دی بل خو دغه کړ دی عمر کرنای دا.
بل خو د خوست په هنري ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي تر څو د یوې ځانګړي سروې لاري په نشسي او محروم سیمو ته د زده کړو بیلا بیل لړۍ وغځوي.
د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لوی سروې په نتیجه کې په نخښه کړې دي. امیدوار یم چې به لزنده به یادو محروم سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
که څه هم د دې ماشومانو کورنۍ تر ډېره بې وزلې او اقتصادي ستونزو ځپلې دي، خو بیا هم د شته ستونزو سربېره له اړوند ادارو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو په برخه کې لاسنیوي وکړي. شمساریان، امریکا. د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.